وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو په دې یو ساعته پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د نننۍ مسابقې له وروستي حاله مخبرو چې له کوربه هیواد استرالیا سره روانه ده. دغه راز په هلمند کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روانو عملیاتو له حاله مو هم خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ خو لومړی به جانقه الکوزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د هرات ولایت د کارګرانو صنفي اتحادیې د برښنا د بیې د لوړېدو له امله اعتصاب کړی. د افغانستان او آسترالیا د ټیمونو ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده او یو جګپوړی امریکایي جنرال وایي د عراق د تکریت ښار په عملیاتو کې له عراقي ځواکونو سره ایراني ملیشیا مرسته کوي. د هرات ولایت د کارګرانو صنفي اتحادیې د برښنا د بیې د لوړېدو له امله نن کاري اعتصاب پیل کړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د اعتصاب له پیل سره سم په هرات ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ټول دوکانونه تړل شوي دي. د هرات د کارګرانو ټولنې غړي وایي کې غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. د هرات ولایت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو مرستندویو موسسو او سرې میاشتې لخوا څه باندې 1500 سیلاب ځپلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شول. د ننګرهار ولایت د سرپرست والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې یادې مرستې د جلال آباد ښار په ګډون په اوو ولسوالیو کې په زیانمنو وویشل شوې دي. عبدالزی زیاته کړه چې د مرستو په موادو کې د خوراکي موادو تر څنګ د کور اړین سامانات لکه خیمې او د اشپزۍ سامانونه هم شامل دي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې دا مهال د آسترالیا په پرت ښار کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آسترالیا د ټیم ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان بالینګ کوي او تر اوسه د آسترالیا دوه لوبغاړي سوځولي، خو د آسترالیا ټیم په 19 اورونو کې 295 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان لوبډلې له دې مخکې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه. یو جګپوړی امریکایي جنرال وایي د عراق له تکریت ښار نه د اسلامي دولت د وسلوالو په ایستلو کې له عراقي ځواکونو سره د ایران ملیشي مرسته کوي او دا مرسته یو مثبت کار دی، خو که چیرې د فرقهیي شخړو اور ته لمن ونه وهي. د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین ډیمسي وایي ایران او د هغوی د نیابتي جګړو کسان له 2004 کال راهیسې په عراق کې فعال دي، خو د تکریت کمپاین د ایران د ښکېلتیا یوه نوې سطحه ده. جنرال ډیمسي پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل د تکریت ښار د نیولو لپاره د ټولو ځواکونو 2/3 برخه ایراني شیعه ملیشي دي. تکریت د عراق د پخواني مشر صدام حسین ټاټوبه ده او اکثر اوسیدونکي سنیان دي. د بخنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل له تهران نه غوښتي چې په اعدام محکوم شوي شپږ تنه سنیان دې نه اعداموي. د بشري حقونو دا سازمان وایي دا شپږ تنه چې د نه خوړو احتساب یې کړی ممکن نن اعدام شي. د محکوم شوو د کورنیو غړي کراج زندان ته روان دي تر څو له هغوی سره وروستۍ مخه وکړي. د اوکراین د پارلمان رئیس وایي د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمه دونیتسک کې د ډبرو د سکرو د کان په چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي دي. ولادیمیر هورویسمان د پارلمان وکیلانو ته وویل د غمیزه نن سهار د زاسیاتکو کان کې شوې ده. د پارلمان رئیس د مړه شوو کارګرانو ویاړ په ځای کړ. په دونیتسک کې د بلتون غوښتونکو چارواکو مخکې ویلي وه په دغه ستر کان کې د میتان د سختې چاودنې پر مهال په کان کې 3 کسان بند پاتې دي. د دونیس د عاجلو چارو یوې چارواکي ویلي چاودنه د توپ د یوې ګولۍ د لګېدو له امله شوې ده. په دونیس سیمه کې د روسپلو بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ سختې جګړې کېږي او تر اوسه له 6000 زیات کسان په شخړو کې وژل شوي دي. او د بخنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په داسې حال کې د اذربایجان حکومت د مدني ټولنې په د ځپلو له امله غندله چې دا هیواد د لومړي ځل لپاره اروپایي لوبو ته تیاری نیسي. دا سازمان وایي د اذربایجان رژیم مدني ټولنې ته ګواښونه کوي، د فزیکي شخړو عمل کوي او د حکومت انتقاد کوونکي په زندانونو کې اچوي. امنستي انټرنیشنل دا ارزونه په خپل راپور کې نن خپور کړې ده. ټاکل شوی چې 100 ورځې وروسته به په اذربایجان کې اروپایي سیالۍ چې اولمپیک ته ورته دي پیل شي. په دې لوبو کې به یوازې اروپایي لوبغاړي ګډون وکړي. په عین حال کې د اذربایجان جمهور رئیس الهام علیف د خپل حکومت لخوا د بشري حقونو سرغړونې رد کړې دي. دا د دې سات مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل که خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې مو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د نننۍ مسابقې له وروستي حاله خبره وو چې همدا اوس له کوربه هیواد استرالیا سره روانه ده. چارواکي وایي په هلمند کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات ځکه ورو پر مخ ځي چې له یوې خوا د عملیاتو اکثره سیمې پر ماینونو پوښل شوي او له بلې خوا غواړي چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. خلک د دغو عملیاتو په اړه څه وایي؟
دغه عملیات دغسې صحیح دي، دغسې قرار باید دوی ولاړ شي او خلک باید دوی د ځان کې او د خلکو سره باید شپې او ورځې تېرې کړي.
د امریکا دفاع وزیر افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په پلان کې د تغییر راوستو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د افغانستان د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅې مخته وړي، راپورونه وایي د افغانستان له ملي پوځه په تېر یو کال کې 20,000 کسان کم شوي دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا لوی درستیز وایي که ایران د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. دا ښه خبره ده، خو په دې شرط چې دا مسله فرقهیي اختلافات زیات نه کړي. د حقیقت سره په پروګرام کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټکې له پروګرام سره یو ځای اوري د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو له قمندان سره خبرې کړې دي.
په مضمونیت د تقریبا 50 جمع 2 تنه افغاني او خارجي اتباع نیول سوي دي چې د خضره توکو تقریبا 3.8 کیلو او 480 ګرام هیروئین او تریاک او چرستاشان نیول سوي دي.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو پټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 صفو سربېره د غرض لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 صفه هم اوریدل شي. لکه څنګه چې مخکې په کورنیو خبرونو کې مهم اوریدل، د افغانستان د کرکټ مسابقه هم د شیبه له استرالیا سره روانه ده. د استرالیا په پټ ښار کې استرالیا بیټنګ کوي او افغانستان هم بولینګ. د افغانستان د کرکټ ټیم تر اوسه پورې د استرالیا دوه لوبغاړي سوځولې دي. استرالیا په 240 اورونو کې 315 منډې جوړې کړې. له استرالیا د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي هم د شیبه سره دی. فضلي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مننه، خیر اوس.
فضلي صاحب، ستاسو په نظر دغه لوبه تر اوسه څنګه مختزي؟
لوبه خو د ماده استرالیا لوبه د ریپبلیک مسترول دی.
فضلی صاحب، یو گوخه زای تشی دغه غږ مو اوریدون کی سم نه اوري. بلې، د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، له استرالیا د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي را سره د لوبه هم د افغانستان د کرکټ لوبه له استرالیا سره په پټ ښار کې روانه ده. استرالیا بیټنګ کوي او افغانستان هم بولینګ. تقریبا لوبه د استرالیا د ټیم لخوا د لکه چې فضلي صاحب ویلې ښه مخته تللې، خو په 20 اور کې ده او تر اوسه پورې 319 منډې جوړې کړې. دوه لوبغاړي هم سوځېدلې دي. فضلی صاحب، را سره یاست؟
بالکل بالکل، صحیح شو. آواز آ رہی؟
بیخی آواز مو دازل خسام رازی، مہربانی ادامہ ورک.
نو معلوم رہے مشتاس ہو گئی بعد بیٹنگ سے ہوا ہے خود کوچ ہے در ازنگ فیصلی نا صحیح فریکر نا ہو سو پر دائی باندی پوربا ہی ہوا تیخ پر دو وکیت یا دادا سر بلد دی نو بیا هم د کرکټ لوبه د سلو سواله واکنه سړي خو کوي واده لکثيره.
فضلي صاحب، په نوڅو چې پچا تاسو ګټلې و، ولی استرالیا بیټنګ وکړ؟ بلې، لکه څنګه چې اوریدونکو د ټلیفون مزه مو قطع شوې ده، بیا هم موږ هڅه کوو چې د استرالیا د رواني مسابقې له حاله مو خبر کړو. لوبه همدا شېبه د استرالیا په پرت ښار کې روانه ده. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره اړیکه ټینګه کړي او دغه راز موږ له خبریال سره هم چې دا لوبه له نږدې ویني غواړو هڅه کوو چې خپل تماس ټینګ کړو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، لوبه د استرالیا په پټ خار کې روانه ده. استرالیا بیټینګ کوي او افغانستان هم بولینګ. تر اوسه پورې استرالیا 386 منډې جوړې کړې دي. افغانستان دوه لوبغاړي سوځولي دي او 240 اورونه دي. په 240مه اور کې اوس لوبه روانه ده. له استرالیا سره بیا هم هڅه کوو چې له خپل خبريال یا هم د کرکټ بورډ له مرستيال سره تماس ونیسو، خو تر هغه چې زموږ ارتباط ټینګیږي د هلمند روانو عملیاتو موضوع ته به مخه کوو. مخکې دې چې د هلمند روانو عملیاتو په اړه معلومات درکړو، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د امریکا دفاع وزیر پرون د لومړي ځل لپاره د دې هیواد د کانګرس یوې استمایي غونډې ته حاضر شو او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر مهالویش څرګندونې وکړې. د وویل چې باید د ځواکونو د ایستلو په ټاکل شوي مهالویش کې بدلون راوړل شي. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د امریکا نوی دفاع وزیر آشتن کارتر د سه‌شنبه په ورځ دغه هیواد د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې متحده ایالاتونه باید په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو پر مودې له سره غور وکړي. د امریکا او ناتو پوځیانو د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورساو. شغلی کارتر د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې په لمړنۍ استمایي غونډه کې وویل، موش پلان لرو، خو پلان دی، پلان داسې شاید چې د وخت په تیریدو بدلیدای شي. نو موږ په راتلونکي یوه یا دو کلونو کې خپل پلان بدلولای شو. له دې څخه وپوښتل شول چې آیا غواړي چې پر مهالویش پابند پاتې شي او که بدلوي. کارتر په ځواب کې وویل، په هر پوځي ماموریت کې باید د شرایطو پر اساس پریکړه وکړو. کارتر د فبروري په میاشت کې د کابل د سفر په ترڅ کې وویل، د ځواکونو د استلو په مهالویش کې باید د بیا کتنې په اړه جدي بحث وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د ځواکونو استلو ته باید په داسې سترګه ونه کتل شي چې په هغه کې هیڅ بدلون ناراضي. په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د ټولو جنگي چارو او عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو په غاړه دی. د امریکا دفاع وزیر د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د خپلو څرګندونو په لړ کې د یوې پښتنې په ځواب کې د امریکا د پوز د یو ویندوی هغه څرګندونې وغندلې چې ویلي وو امریکایي پوځیان به د موصل د برتنیولو لپاره په اپریل یا می میاشت کې عملیات پیل کړي.
و امر دل چې د امریکا دفاع وزیر پرون د لومړي ځل لپاره د هیواد کانګرس یوې استمایي غونډې ته وویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پر مهال ویش باید لسره پر مهال ویش کې باید بدلون راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له هغه مهال رئیس چې افغان امنیتي ځواکونو له نړیوالو ځواکونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي دي. دا عملیات په هلمند کې هم روان دي. چارواکي وایي په هلمند کې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات ځکه ورو پر مخ ځي چې له یوې خوا د عملیاتو اکثره سیمې پر ماینونو پوښل شوي او له بلې خوا غواړي چې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د محلي پولیسو د عمومي قمندان مرستیال ویلي، د ذوالفقار عملیاتو کې وسلوال ستړي شوي او له سیمو څخه د وتلو په حال کې دي. د هلمند خلک هم د ذوالفقار د عملیاتو په ورو پر مخ تګ ځینې انتقادونه لري. نور جزئیات له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي په راپور کې اوري.
د ذوالفقار په نوم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د پلسو عملیاتو درېمه اونۍ شروع کیږي، خو تر اوسه د معلوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. د کورنیو چارو د وزارت څخه د محلي پولیسو د عمومي کمانډان مرستيال مل پاسوال عبدالحمید حمیدی هلمند ته راغلی او غواړي په عملیاتو کې د محلي پولیسو د اړتیا او فعالیتونو څخه د نږدې لیدنې او څارنه وکړي. عبدالحمید حمیدی وویل، د عملیاتو د ورو پرمختګ لامل په ګڼو سیمو کې وسلوال ستړي سوي دي او ګڼ شمېر د سیمو څخه د وتلو په حال کې دي.
جمله بسیار مشکل ترین جنگ هست. ممکن تل که در جنگ دشمن تلفات میته و یکی در جریان جنگ دفاع میکنه و نقاط دیگه را تحت عملیات قرار میته و نمو دشمن است که دولت استراب و پریشانی است، چون رای فرار و گریز برش نماده مجبور است بکنه.
حمیدی از ادیر رتول په دی عملیاتو کې په سلګونو محلي پولیسو د نور امنیتي سرتیرو سره یوځای د جنگ په لومړي کرښه کې جنگیږي. هغه د وسلوالو دا خبره چې وایي په تاریخ ناوړه سستانی سیمو کې دولتي سرتیرو لخوا پیل شوی عملیات د مات سره مخامخ شوی دی او بیرته سیمې وسلوالو پرېږدي دی رات کړو. ویل دوی ځکه ته هجمه بریدونه نه کوي چې ملکی کسانو ته مرګ جوړ نه وړي او په سیمو کې هم ګڼ شمېر ماینونه کرل شوی دي. د هلمند په خرګو کې هم د عملیاتو دروان بهیر په اړه دوه ډوله نظرونه موجود دي. ځینې وایي عملیات دې تیز سي، خو ځینې نورې وایي د عملیات روان بهیر ښه دی او باید د ملکي کسانو د ژوند ساتنه وسي.
ډېر منظم روان دی او چې دغسې په احتیاط باندې کار ونه کوي، هر وخت دوی دغسې تیز عملیات کړي دي او بېرته ځینې راوتلي دي، هېڅ هم نه دي کړي. دغه عملیات دغسې صحیح دي، دغسې کرار باید دوی ولاړ سي او خلک باید دوی د ځان کې او د خلکو سره باید شپې ورځې تېرې کړي، نو خلک بیا پوهېږي چې دا زموږ خلک دي او موږ ته کار کولی شي.
دا عملیات په دې خاطر دغسې سلو تګ باندې ښه دي چې ځکه چې د مینو غواشم ستا دوی باید خپل تلفات هم فکر وکړي چې ډېر تلفات ورنه کړي او د ملکي خلکو تلفات ورنه سي، باید دغه سلو ولاړ سي چې دښمن نه منځوي سي.
ما د رسنې بهر قرار درېم وخت کې هوا ګرم شوه، عملیات طالبان د وارد مناطق شروع میشه، دولت باید عملیات خود سرعت وبخشه در مناطق، چون از یک طرف مردم خسته میشن، از طرف دیگه خود اساکر دولتی هم که زمانی که در عملیات قرار داره اونا هم خسته میشن.
د ذوالفقار په عملیاتو کې د بوختو سرتیرو په ضد د سیشمې پر ضد د سنگین پولیسو لکه د ځانمرګي موټر بم حمله هم وشو، چې 15 ملکی کسان او 2 افغان سرتیري ووجل او 3 ملکی کسان او 4 د افغان سرتیري ټپین کړل. د طالبانو ویند کایرسوب احمدی رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي د ذوالفقار په نوم عملیات د ماتې په حال کې دي او د دوی ملګري په ټولو سیمو کې مقاومت کوي، خو دولتي مسولین د طالبانو دغه ادعا نه مني، وايي عملیات د دولتي سرتیرو په نامه پر مخ ځي او تر دې دمه ډیر تلفات نه لري. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
و امرودل چې په هلمند کې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې عملیات روان دي. چارواکي وایي دا عملیات ورو پر مخ ځي. په داسې حال کې چې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅه کوي، راپور نوې د افغانستان د ملي لاملي پوځ په تیر یو کال کې 40,000 کسان کم شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل معلومات ورکوو.
Hit it down the ground straight to long on.
Afghanistan da lumbi zalla para pa narewal jam ki da 2015 da cricket narewal jam.
Najibul Azad ran down there, takes the catch.
Urusti khabaruna da Azadi radio website aw Facebook la lari.
بیا هم استرالیا ته زو. له استرالیا د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی را سره د افغانستان کرکټ مسابقه د کرکټ ټیم مسابقه له استرالیا سره روانه ده. تر اوسه پورې استرالیا 350 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان ټیم درې لوبغاړي د استرالیا سوځولې دي او لوب هم په 40 اور کې ده. فضلی صاحب، مخکې مو ټلیفوني اړیکه قطع شوه که ووایي چې لوبه خو تقریبا دغه ده ختم ته نږدې ده، ستاسو په نظر څنګه مخته تللې تر اوسه پورې؟ استرالیا څنګه لوبه کړې او افغانستان؟
وایم چې استرالیا چې بیټنګ شروع کړې دي، هغې په مهارت سره لوبه وکړه، خصوصا ډیوډ وارنر او سمیت چې ډېره ښه د خپل ستراتیژي مطابق د پلان مطابق یې لوبه وکړه. متاسفانه چې موږ ساس هم وګټي یا د بیټنګ دعوت د روزي فیصله دا و چې ودي کې ورته د جره وکټې د فاسټریا کې یو د چیز وکټ نه په پای سبل کېدل، خو په دې نړیوال جام کې استرالیا ټول په مضبوط خپل وکټې اکثره د بیټنګ لپاره جوړې کړې دي. نو لکه تاسو چې تېره ورځ ویلي چې د آرلینډ ساوت افریقا ترمنځ چې کومه سیالي وه، 311 منډې جوړې شوې د افریقا د طرف نه، خو بیا هم الحمدلله زموږ لوبډله د دې مال پرې په ګیم باندې یا په دوو باندې قبضه لري. نو زه فکر کوم چې دا 300 د 300 پورې منډې کابو منډې دي. دغه د دې ستاسو یو داسې مسابقه وسي چې دا کم د استرالیا سره موږ در فایت یا فری مسابقه وکړو هم څه خبره وي، خو استرالیا کمزوری هېواد لري، تاسو ته معلوم دی چې دوی څلور زره د نړیوال جام لپاره د دې ځل هم کوشش کوي چې یو ځل بیا هم دغه جام خپل کور ته راوړي، خپل کور یې او وکټ یې د دې سره بلد.
فضلی صاحب تاسو وویل چې استرالیا قوي ټیم دی، تر اوسه پورې څلور نړیوال جامونه وړي دي او وایي چې استرالیا هم ډیر په بیټنګ باندې فشار راوستی دی. تاسو کوم تغییرات راوستي د استرالیا د ټیم په وړاندې؟
استرالیا په وړاندې باندې فقط په تیرو دوو لوبو کې استرالیا په سلام په دوږي، نو خدای دې وکړي چې زمونږ په وړاندې کې هم دوه درې بیسمنان دا کانسټیټیو یا سینسیلیا نیمه سیلیا 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 وي دا نه ده چې لکه څنګه چې ما تېره ورځ هم وویلي وه چې په نړیوال جام کې اجاکر مشر لوبې هم وکړو چې د نړۍ کرکټ نړیوال شورا هغه اعتماد ترلاسه کړي لکه تر اوسه پر جمهور سره کار خلاف سمه لوبه کړې وي اسکاټلینډ خلاف تقریبا د کرکټ نړیوال چارونکي یا مبصرین راځي دي د افغانستان کرکټ د پرفارمنس چې د لوبو کوي نو کوشش وکړي چې انشاءالله ولاړي
فضلی صاحب اوس استرالیا درې سو شپږ پنځوس منډې جوړې کړې دي او په څلور څلوېښتم اوور کې تر اوسه پورې هم پنځه نور اوورونه شپږ اوورونه پاتې دي. دغه هدف چې تاسو ته ټاکل شوی دی فکر کوئ چې آیا اوبه کولی شئ چې لاسته راوړئ؟
واکن زه هم دغه کې ناست یم فرض کې په میدان کې په خپلو سترګو په ژوندۍ بڼه دا لوبه ګورم نو کرکټ کې مخکې څوک څه نشي ویلی څلور سوه څلوېښتو پورې شاوخوا رنګونه هم چې شوي دي خو دا د کرکټ ټیم مخکې سړی پېژني نشي کولی. اما زه فکر کوم چې د استرالیا او د افغانستان په منځ کې ډېر غټ توپیر دی. د افغانستان د کرکټ تاریخ کې چې وګورو او بیا نړیوال جام کې او بیا د داسې ټیم سره مخامخ کېدل حتی دوی بعضې زړو لوبغاړو داسې پیشوي کوي چې باید موږ پنځه سوه پورې شاوخوا رنګونه د افغانستان خلاف جوړو نو هغه یې بیا تر اوسه نه ده سر ایستلې ځکه چې افغانستان هم دوی په ټیم نه دي. زه هم فکر کوم چې افغانستان په دې نړیوال جام کې واچن د قوي ټیمونو سره مخامخ کېدلی ټیمو سره مخامخ شوی دی لکه د نیوزیلینډ او انګلستان سره چې موږ ډېر روان دي لوبې لري نو چې په دومره قوي ټیم سره ښه لوبه مو کوي زما په اند تجربه هم زیاتېږي او موږ په راتلونکي کې انشاءالله امریکا زیات لرو.
په دې هیله چې فضلی صاحب د افغانستان د کرکټ ټیم دغه نننۍ مسابقه هم وګټي له تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو. خو اوس بلار شو کابل ته چې په افغانستان کې چې د کرکټ مینوال ډیر د نننۍ لوبې ته هیلمند دي او له نږدې تعقیبوي وګورو چې کوم لارو نننۍ لوبه دوی ګوري. له کابل د ازادي راډیو خبريال را سره د ټلیفون په لیکو خو له کابل سره زموږ اړیکه امپری شوې ده. موږ به بیا هم تماس ونیسو. خو یادونه وړ بولو چې تر اوسه استرالیا درې سوه درې شپېته منډې جوړې کړې دي. درې د افغانستان ټیم درې استرالیي لوبغاړي سوځولي دي او لوبه هم په څلور څلوېښتم اور کې ده، یعنی تقریبا ختمېدو ته نږدې ده. د افغانستان کرکټ ټیم مخکې له دې درې مسابقې کړې وې، له سکاټلند یې ګټلې وه خو په بنګلادیش او سریلانکا یې بایللې وې. د افغانستان د کرکټ ټیم په الف ګروپ کې لوبه کوي، دوه نورې مسابقې لري په مخ کې چې یوه له انګلند سره ده او بل هم له نیوزیلند سره. د استرالیا او په نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام د وروستیو مسابقو له حاله مو خبرو له ازادي راډیو سره اوسئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري وخت 2:00 او 40 دقیقې کې دن کې دی. له کابل سره مو بیا هم اړیکه ټینګه شوې ده. یوسف خان زادران را سره د ټلیفون په لیکه دی. زادران صاحب راته وایي چې د افغانستان د کرکټ نننۍ مسابقه خلک په څه ډول ګوري؟
نننۍ لوبه چې زه څومره په ښار کې وګرځم په بېلابېلو سیمو کې وګرځم چې په افغانستان نن په کابل کې د څو ورځو راهیسې برګونه نشته. دا لوبه ډېره مینهوال د راډیوګانو له لارې اوري او ډېر زیاتو راډیوګانو خپل وخت دې ته وقف شوی لکه د خپل راډیو په شان چې دا لوبه ژوندۍ نشر کړي او وخت په وخت د مینهوالو ته تازه معلومات ورکړي. دا لوبه ډېر زیات مینهوال ورسره ټول شوي که څه هم په کابل کې نن هوا باراني ده او ځای په ځای واوره شوې ده. واوره پرته ده او خلک د کرکټ مینه لري، خلک راوتي دي لوبه ګوري او سربار خاصم شام دې ځکه باراني ورځ ډېر خلک وخت دي توقف کړی دی. د لوبو له تازه جریانه خبر شوي ځای په ځای بنډارونه بیا هم نیول شوي دي لکه د تېرو مسله په څېر. او ټول جانب را ده چې مینه د نورو مسله توسای نن لا زیاته شوې ده. زاینه تنارم چې دا اوس هم ماته ډیر ځوانان ناس چې دې خپل حساسات لري چې
زدرن صاحب مننه ډیر زیات. بیا به هم تاسو سره تماس ونیسو. لوبه تر اوسه پورې روانه ده، بیا هم تر اوسه پورې ختمه شوې نه ده. له تاسو به د افغانستان د افغانانو د وروستي احساساتو په باب چې دا لوبه له کومو لارو دوی ګوري او څه هیله لري نور اوریدونکو ته معلومات ورکوي. خو اوس بیا هم راځو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، راپور نوی د افغانستان له ملي پوځه په تېر یو کال کې 60,000 کسان کم شوي. علت څه دی؟ نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز وایي د شمیرې چې د سه شنبې پر ورځ خپرې شوې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له مرستې پرته د دې هیواد د ملي اردو د قابلیت په اړه شک پیدا کوي. تیر کال په جنوري کې د افغانستان د پوځ شمیر 190,000 و چې تر نومبره 190,000 ته راټیټ شو. دا تر یو کال په کم وخت کې د افغانستان د ملي اردو په شمیر کې تقریبا 15% کموالی څرګندوي، چې د نیویارک ټایمز په حواله زیات شمیر امریکایي پوځیان په اندېښنه کې کړي دي. د بیرګې په ډول په افغانستان کې د امریکا دوه هم لوی پوځي قومندان جنرال جوزف اندرسن تیر کال له دې هیواد د وتلو په وخت ویلي و چې د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر زیاتیدونکی دی. دا تشویش چې څومره ژر د افغانستان ملي اردو کولای شي چې په خپلو پښو ودرېږي، د دې سبب سو چې د امریکا ولسمشر له دې هیواد د خپلو عسکرو د ایستلو بهیر ته لاسره کته نه وکړي. نیویارک ټایمز وایي د امریکایي عسکرو لوی برخه د راتلونکي کال تر پایه د افغانستان او تلوي. د افغانستان د پوز د کمیډو وروستي خبر شوی ارقام دا څرګندوي چې په راتلونکي کې به وضعیت د هغو لزر امریکایي عسکرو او شخصي امنیتي قراردادیانو لپاره چې په افغانستان کې پاتې کیږي تر کومه حده پیچلی او لستونزو ډک وي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو سرچینو نیویارک ټایمز ته ویلي چې په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان د پوځ شمیر بیرته لوړ شوی او اوس 1,300,000 ته رسیږي، خو بیا هم دا هغو مرنه چې د امریکا ځواکونو په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرام د پیل په وخت اټکل کړی و. له هغه راهیسې په دریو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید او د افغانستان ملي پوځ د ټول هیواد د امنیت ټینګولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ته اړ دی. که څه هم د افغانستان اردو او پولیسو تیر کال د طالبانو پر وړاندې عملیات کول، خو د نیویارک ټایمز په وینا دغه ځواکونه تر هغه چې امریکا یې اټکل کړی و زیات د ائتلافي قواو پر هوایي ملاتړ، لوجستیک کمرستو او د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس پر عملیاتو اتکالري. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې تیر کال زیات عسكر تشتیدل دي. یو شمیر تقاعد شوی او تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې تر 200 زیات افغان عسكر په جګړو کې وژل شوی دي. د نیویارک ټایمز پوینا د ائتلافي قواو له خوا د خبر شوی ارقام یوې مسالې ته پام اړوي او هغه دا چې د افغانستان پوځ چې د دې هیواد د ثبات لپاره د امریکا د ستراتیژي په مرکز کې و، تر جلب جذب زیات کسان بایللی دي. یو شمیر امریکایي پوځي سارونکو فکر کوي چې کچېری د افغان پوځ په شمیر کې د کموالی د غندازه په خپل حال پاتې سي، شای پراتلونکي یو یا دوه کلونو کې د طالبانو په وړاندې په مبارزه کې خپل مؤثریت له لاسه ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه د دغه نویو خبرو شویو ارقامو په اړه نظر نه دی څرګند کړی.
و موردل چې د افغانستان له ملي پوځ په تیر یو کال کې 60,000 کسان کم شوي دي. د امریکا د پوز لوی درس وايي چې ایران د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. دا خبره ده، خو په دې شرط چې دا مسله فرقي اختلافات زیات نه کړي. د جنرال مارټین ډیمسي د وروستیو څرګندونو جزئیات به هم د فرشته جلالزی پر راپور کې اورو.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستی جنرال مارټین ډیمسي د سنا د پوځي خدماتو کمیټې په وړاندې په خبرو کې ویل چې د عراق په تقلید شار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد ستراتیژیک مبارزه او له دې شار د وسلوالو وتلبه یو مثبت پرمختګ وي. جنرال مارټین ډیمسي ویل له درویو دوه برخې هغه ځواکونه چې د تقلید د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي، هغه روزل شوي شي عملي شدي چې مرکزونه په ایران کې دي. تقلید ته صدام حسین پلرنای شار دی او اکثر اوسیدونکي سنیان دي. جنرال ډیمسي ویل په دې شار کې د معتبرو پوځي عملیات ترسره کېدل او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو د دې ځای پاکېدل به پرمختګ وي، خو په دې شار کې لاشي عملي شو د ایران ملاتړ باید هلته د سنی او شیعه عراقیانو ترمنځ د فرقه ای تشدد سبب نسی.
If they perform in a credible way
دی وایي کچری دوی په تکریټ کې معتبر عملیات وکړي هلته شار کې ټول ځایونه تر کنټرول لاندې کړی او برته د غشار د دې شار اوسیدونکو ته تسلیم کړي نو دا به په اساسي ډول یو مثبت کار وی چې د اسلامي دولت په نوم د وسوالو پر ضد په مبارزه کې کیږي خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی ویل دا چې ایران غواړي په تکریټ کې د اسلامي دولت د وسوالو ډلې پر ضد مبارزه کې د عراقي ځواکونو ملاتړ وکړي حساسه خبره ده دوی ویل په دا کار باید په سیمه کې د فرقه اختلافاتو د زیاتېدو سبب نشي جنرال دیمسی ویل چې ایران او هغوډلو چې د هیواد ملاتړ کوي لته رویول اسکلنو په عراق کې فعالیت درلود خو په تکریټ کې د ایران د ستای فعالیت د عراق په حالاتو کې د دې هواد د دخالت نوې حد څرګندوي
د فرشه جلال زین مننه په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی خو تر دې مخکې د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د نننۍ مسابقې یو لنډ یادونه کوو د افغانستان د کرکټ ټیم اوس له استرالیا سره لوبه کوي تر اوسه پورې استرالیا 338 منډې جوړې کړې دي افغانستان هم د استرالیا څلور لوبغاړي سوځولې دي لوبه په شپږتل وختم اور کده د دې لوبې له جریانمو نن شیبه په شیبه خبرو خو مخله دی چې د حقیقت د پروګرام ووري د انصاف پلټکی پروګرام خبرې دوه چمتو دی
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې په دغه خبرونه کې د لغمان ولایت د اوسیدونکو روزي خان ستونزې څیړو چې وايي وکاله کېږي د ویجراند پر سر داوا لري روزي خان وايي درې کاله مخکې وروستۍ محکمه د دوی په ګټه پای تر رسیدلې خو په دغه درې کلونو کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوال د محکمې دغه پریکړه عملي کړې نه ده ترڅو د دوی ژوند فعال شي د روزي خان دغه ستونزې په اړه به بشپړ معلومات په مرکه کې واوري
معلوم در روزي خان
پیرابانی مشکل هم څه ده
زه د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ د لوکار د کلی اوسیدونکو ته مشکل یې موږ یو سابقانی زرند د 300 کلو موږ د زرند یو اله کې د خلکو د نیمي خچا سره چې موږ داوود عبدالنصیب ولج عبدالمطلب نوېږي د دې تقریبا شپږو کاله وته خو بل اخره درې محکمو موږ فیصله وګټله تر محکمې نه مکتبي فیصله راغله لنګار ته د تطبیق لپاره بیا دلته چې ولسوال ته موږ غریزه وکړه مدیر دی حقوقو ته موږ ویل چې وروه موږ د سیا پیشنهاد کوو ولسوال ته مدیر دی حقوقو د سیا نه پیشنهاد کوو اخر هغه باندې غریزه وکړه
مدیر دو حقوق د کوم ځای
لنګار دی ولسوال دی خو بل اخره چې هغه د سیا پیشنهاد کړ ولسوال ویل یته چې هغه د دې کوم ورته لیاز دي خپل لیاز دي قران دا غیمن هغه د موږ ډیر زوړی دي لیکړی دي هغه ټول اسناد وکړل صحیح ده یته چې کار کوم خیر لیک په قرار یو څه وخت وته حیاتان ته یې نکړه حیاتان دې څه نظر ورکړي چې دا ساحه د امنیت پوشش نه خارج ده موږ نه څه کولای چې دا فیصله تطبیق کړو دا موږ لاړو هغه سره خبرو وکړو کمانډان دی کنډک سره حکم خان میزه د کلګوش کمانډان کمانډان دی کنډک یوردو موږ ته لیک امنیت نه خدای څه لیک شي امنیت نه څه سبا چې کوم مشکل پیدا شو دا ومنګ هم نه نيسي امنیت یو ولسوال د اطمینان ورکوي
یعنی دلته امنیت هو کنه او دغه سیمه کې جرانده ده
امنیت ودلته وسم پوسټي پر دی وی د دوه ولسوالې مامورین راست آمد کوي
نو غوي وال د څه ولیکل چې دلته امنیت نشته
دا ولسوال لیکلی وای دی دا کمانډان د کنډک ورته لیکل دلته امنیت موجود ده یا امنیت له خامو ته تضمینات
ول سوال والد سی او مساله ولیکله
هم دی آیاتان بس یو سازش کړه او موضوع نه تطبیق و دا او بیا څنګه ورسته چې موږ لاړ جوړ دي امنیت مشکل خو دې محل شو هغه نه ورسته بیا آیاتان ته یې کړه بیا و دا نظر وړاندې کا اخر موږ لاړ والی ته مریضه وکړه والی ول دی غوړه ته امر راکړه چې دا موضوع تطبیق کړه هغه نه وروسته چې آیتان تین ست راغل ساحې ته موضوع صرف ابلاغ کړی چې په دغه حجودات دغه ځای تاسو شو دسې حکم یې ونه کړو، تصدیق یې ونه کړو، صرف ابلاغ یې وکړو. هغه په ولسوالۍ کښې هغه جانب مقابل عبداللطیف نومېږي، والا دې عبدالمطلب، هغه په ولسوالۍ کښې دې ولسوال مخکې هم وایي زه یې نه منم، په کلي کښې هم وایي مونږ خو قدرت نه لرو، بس زور نه لرو، د هغه سره هلته باډیګاردان مثال عسکر موجود دي، هغه داسې نه کوي چې بس کوټه کښې واچوي.
تاسو جانب مقابل څکاره دی څوک دی؟
عبدالنصیب نومېږي، یو ورور هلته رئیس د کمیساري سره اداري وو. هغه خلک قدرتمند خلک دي، مونږ غریب خلک وو، ولسوال ته مونږ بس سر سر تور کړي، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن، سبا چې دنه کوم مشکل پیدا شو مونږ خو خدای ته هیله امید لري، دوم تاسې مشرانو ته، دغه مونږ حق دغه حق نه یې درې محکمو فیصله کړې، که راته وایي چې ولا صحیح حکم یې نه ده کړی، مونږ ورته چې نه ده کړی، خو ولیکه سترې محکمې ته چې تاسو دا فیصله بس صحیح حکم هم نه ده کړی، دا مونږ نه تصدیق وو، هغه شی هم نه کوي. چې مونږ لاړو ولسوالۍ ته چې ورور دا خو ابلاغ وکړه ولسوال ته مونږ ویلي، اوس دا موضوع ته تصدیق کړه، ابلاغ خو هلته خو هلته هم نارې وایي ولسوالۍ کښې هم ابلاغ وکړه، هغه وایي زه نه منم، کلي ته راغلی دلته هم وایي زه نه منم. دولت خو دې ته نه ویل کېږي، دولت باید د مظلوم غږ واوري، هلته د مظلوم نه دفاع وکړي، جلبونه راپسرالېږي، د مالیه تحویل کوي، مونږ دولت ته اوس هم مالیه ورکوو، نو دوی کوم اجرات ونه کول، اوس مونږ حیران یو، دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو کوم بل امر راوړئ، نور خو داسې مرجع پاتې نه ده.
تاسو شرعي قواله لرئ د درې ژرندې؟
شرعي قواله مونږ هر څه لرو، هغه سړي خو هم داسې دعوه کړې وه چې مثال دا ما په ملکیت کښې راغلی، بس همدغه نه مشکل پیدا شو.
نو تاسو نظره ده د الینګار ولسوال ولې دا فیصله نه تطبیقوي؟ لته څه ده؟ د هغې په کښې څه ګټه ده؟
د هغه په کښې دا ګټه ده، کوم سازش کړی اول یې مونږ سره وعده وکوله چې زه دا فیصله تطبیقوم، یو تاسې حق ده، بس په قرار به یې اوس تقریبا دا درې کاله کېږي چې ده سره دا الینګار کښې ولسوال ده، دا قاضي حبیب الرحمان نومېږي.
ګوره، دا عبدالنقیب قاضي عبدالرحمان سره څه اړیکې لري؟ یعنی ولې هغه دا فیصله نه تطبیقوي؟
نه تطبیقوي، مونږ هم اوس داسې اشتباه لرو چې ته ولې نه تطبیقوي، خامخا کوم سازش به دې کړی نه نه تطبیقوي.
اوس هم غوښتنه څه ده؟
اوس هم دا غوښتنه ده چې مونږ دغه مشکل دې حل کړي، مونږ فیصله دې تطبیق کړي، بیا تر اوسه دغه مونږ جانب مقابل نه دی او استداري نه ده اخیستې، هلته مثال محبس دی نه سپاري، ساحه یې لیدلې، حیاتي کړې ده، حق و باطل ورته ټول هلته فیصلې پرتې دي په حقوقو کښې، همدغه د ولسوالۍ حقوقو کښې، اوس ولسوال صاحب دا فیصله نه تطبیقوي، مونږ اوس نه پوهېږو، تاسې مونږ ته لاره وښایي چې کوم ارګان ته اوس مونږ مراجعه وکړو، د اسنادو سره هلته رایسو څنګه وکړو.
مونږ د روزي خان دغه ستونزه د لغمان ولایت د الینګار له ولسوال قاضي حبیب سره طرحه کړه چې هغوی یې په ځواب کښې وویل،
ما خو تاسو ته مخکې هم عرض وکړو چې دغه مسله یو حقوقي مسله ده او دوی غواړي چې هلته تخریب وشي.
تخریب یعنی څنګه؟
هغه دوی وایي چې مونږ په دې باندې هله قناعت کوو چې د هغه بند تخریب شي او د مونږ طرف ته اوبه ټولې پاتې شي، او د سترې محکمې پرېکړه چې څنګه ده او د محاکمو خلاصه وو، په هغې کښې د سره د تخریب ذکر نشته دی، بل فقط دومره خبره ده چې هغه سړي ته دا خبره ورسېږي چې ته په دې موضوع کښې دخیل مه اوسېږه،
دا خو دومره ده. یعنې دا عبدالنقیب خان، تاسو یې نظره د دغه فیصلې د مخې حق لري چې هلته ډینامو ولګوي؟
هغه خو د سترې محکمې فیصله شوې ده، په هغې کښې خو زما نظر او د بل چا نظر د قابل دی،
بل درېیمه محکمه وو،
هغې کښې د هېچا نظر نه چلېږي غیر د محکمې د حکم نه.
خو دا روزي خان ادعا کوي، وایي چې دغه ژرنده یې مونږه ده او د ژرندې مخکې چې دا
دغه روزي خان هم په دې مسله کښې چې دی، نو دغه پکښې درېمګړی دی، فریق دی، فریق نه دی،
نه دوی وایي چې مونږ
فریق دی،
وایي د تره زامن یو، څو کسه یو، دغه ژرنده کښې شریک یو. روزي خان وایي چې زه یې اسناد لرم، او
دوی په اسنادو مونږ هېڅ اعتراض نه کوو، دوی باید هغه خپل اسناد د محاکمو خلاصو نه تېر کړي وي، او هغوی دلته د تخریب امر ورکړی وی، دوی ته مونږ زه خپل شریعتو نه فارغ یم، دوی ته ما لاره وښودله چې تاسو لاړ شئ دغه پیسه کښې ته دې نظر واخلئ چې مونږ ته حکم وشي چې مونږ تخریب وکړو دغلته.
ښه، یعنې اوس تاسو هدایت دوی ته همدا ده چې هغوی باید لاړ شي بل حکم واخلي چې دلته تخریب صورت ونیسي؟
دوی د تخریب نه بغیر قناعت نه کوي خورې.
خیر، دوی ولې دا کوي؟ دوی وایي چې قاضي صاحب یا ولسوال صاحب دغه د محکمې حکم هم نه ده تطبیق کړی، دغه ادعا د دوی څومره سمه ده؟
اصلا د دوی ادعا خو غلطه ده، دوی خپله په دې ادعا کښې ناقصه دي، دغه فیصله د محکمې چې دغه کښې د تخریب دپاره ذکر نشته دی، فقط ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې ذکر په کښې دومره دی چې دغه سړی ته یې مخکې قاضي حکم کړی چې ته په دې کښې دخیل مه اوسېږه، دومره خبره ده، او دوی غواړي چې موږ ته د دولت تخریب وکړي، نو تخریب اله کیږي چې سارنوالي حکم وکړي او قضا د هغې تایید وکړي چې اوردلته باید دومره مترانه حدود هر بهه کې باید تخریب وشي.
دوی خو وایي موږ د دعوا په وخت کې دا ډاینامو ایښودل شوی و، په داسې وخت کې چې په دغه ژرند دعوا وه. دا څنګه مسله ده؟
زه دغه دعوا دوی ته به معلومي دغه صورت دعوا چې څومره هر څومره ورقې ده، په هغې کې به دا خبره ذکر وي. زما دلته ټول یو نیم کال کې زه تللی یم، دغه فکر کوم لسګونو کالو ته محدود ده.
داسې کومه غم شوی چې تاسو ویلي چې دې منطقه کې امنیت نشته او د امنیت د خراب والی د پاره زه دې سیمې ته نشم تللی، داسې کومه موضوع شته؟
سیمې ته ما تاسو مخکې هم عرض کړی چې موږ سیمې ته تللي یو، زموږ هیئت چې دی هغه په سر باندې خطر اخیستی وو، هغلته په هغوی ته مین فخ شو، ځای باندې شو، هلته د اردو خلک هلته وزارت داخله خلک ټول تللي وو چې دغه موضوع هلته ابلاغ شو، له دوی تقینات کړی، ګوتې یې لګولې د خورې دغه غلام په نامه چې دی که نه
مهرباني
دغه غلام په نامه چې دی، اصل موضوع د غلام ده. دغه نور هر څوک چې راځي دغه پکې توفیلي خلک دی، دغه د طرف د قضیې غلام دی.
ولې بله ورځ چې غلام موږ سره خبرې وکړې تاسو ویلې چې دا درېیم ګړی دی نن چې بیا روزي
ډاکټر دی، ډاکټر تاسو ډاکټر یاد کړئ، ډاکټر پکې هغه دی.
یعنی دا ژرند په دې ژرند کې د ترونو زامن شریک نه دي؟
زه د دوی د قضیې نه خبر نه ځکه دا موضوع خو ما نه ده بررسي کړې، زه خو قاضي نه یم دلته کې، او دغه د سترې محکمې فیصله راغلې ده خورې که دوی تا سره دغه موضوع شریکي ته باید دغه فیصله وغواړي، دغه فیصله موږ ته کاغذ راوړه، په ټلیفون کار نه کېږي یوازې.
او که دوی داسې وکړي چې دا فیصله او دا ټول اسناد تاسو ته راوړي، خپله یو ځل بیا تاسو ته مراجعه وکړي، تاسو به څه همکاري وکړئ دوی سره؟
سره سل په سلو کې همکاري کوو، دغه کاغذ یې موږ ته راوړی دی. دوی دغه غلام نامې چې دی، غلام نامې هلته ګوته لګولی ده چې باندې راضي یم او شس لګولی دی.
یعنی تاسو دوی سره داسې ژمنه کوئ چې پوره پوره همکاري به وکړي؟
موږ دوی سره بیا همکاري کوو، بیا هم همکاري کوو، خو فقط چې د محکمې فیصله موږ قابل په دې مکلف چې د محکمې مسله تطبیق کړو، خو البته دوی په هغه فیصله کې جلجاسي او هغه قابل تطبیق نه دی هلته.
ډېر ښه. یعنې دغه د سترې محکمې فیصله قابل د تطبیق نه ده؟
سترې محکمې فیصله تطبیق کې وایي چې موږ ته تخریب وشي، او په فیصله کې ذکر د تخریب نشته دی، دوی هغه د تخریب بغیر قناعت نه کوي.
خو بیا هم دوی څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي؟ تاسو څه وخت وخت لرئ چې دوی وګورئ؟
شنبه یک شنبه په ورځ باندې په دلته مراجعه وکړي.
او دوی کوم ساعت تاسو ته درشي؟
دوی د یک شنبه په ورځ باندې ولسوالۍ ته راشي.
ژوندی اوس بلازم په خیر، ډېره مننه. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قماندان پاسوال حق نواز حقیار سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. په دغه مرکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د سرحدي پولیسو د یو کلنو لاسته راوړنو، ستونزو او تیاریو په اړه اوریدل شي.
ښاغلی اختیار، که په لنډ ډول د 1993 کال د لاسته راوړنو په اړه راته ووایئ چې په دغه کال کې ستاسې لاسته راوړنې څه وې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په ډېر درنښت سره تاسو او ستاسو د رادیو اوریدونکو ته زه خپل سلامونه ډلای کوم. زه باید په لنډ ډول سره داسې ووایم چې تقریبا په دې کال کې چې روان ده، په دې 1993 کال کې تقریبا 8 قضیه په مزنونیت د تقریبا 50 + 2 افغانی او خارجی تبعات با نیول سوی دی چه اصل مجموع دی مخدره توکو تقریبا 3 کیلو او 480 گرامه کی هیروین او تریاک و 400 نیول سوی دی. او پا زمین که یو مقدار اطلاع هم زمونگا بیدار و پولیسو په کومک و همکاری د خلکو او دغه میشت بخشونه چې په هوایي ډګر کې زموږ سره څنګ په څنګ کار کوي، د دوی په کومک و همکاري نیول دي چې هغه تقریبا 14 قضیې دي او مزنونین د قضیې 9 تنه دي. تقریبا 8 کیلو و 980 ګرام طلا خامه طلا دوی غوښتل چې قاچاق کې دوی نیول شوی.
بله حقیقت سه ویل کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان چې غوښتل یې په سیاسي پاسپورټونو باندې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ترمینل نه سفر وکړي دوی راګرځول شوي دي، او که دا راته ووایي د دې تر څنګ چې آیا هغه کسان چې ممنون خروج ایران شوي دي د هغوی په برخه کې مثلا څه ترتیبات تاسو لرئ چې هغوی ونشي کولی له افغانستان نه بهر سفر وکړي؟
زه باید د دې سوال په ارتباط داسې لنډ درته ووایم چې مونږ په 93 کال کې مونږ وکولای شول چې دا سیستم د بلک لیست زمون ټول سیستم کمپیوټرایز ده، او صرف دا بلک لیست سیستم پاتې و چې دا مون کمپیوټرایز کړو مستقیما ډیټابیس کې موجود وي او موقع کې چې کوم لرونکی د پاسپورټ ورزي او خپل سفری سند ورمخته کوي نو دیده دا سفری سند مطابق د هغه ډیټابیس کتل کیږي چې آیا دا به شامل دي بلک لیست نه وي. موقع کې چې پیدا شو د ته اجازه نه ورکول کیږي، او دا هغه سیستم ده چې هیڅوک نسی کولای دی سیستم نه تیر سی. نو دا سیستم جوړ شوی ده الحمدلله، په دې اړوند مونږ یو څه لاسته راوړنې هم درلودلې، ځکه په درې ډول زمونږ مونږ ته د بلک لیست په حساب اسناد راغلي دي چې یو یې د څرنګوالي محترمې څرنګوالي لخوانه، او بل ډول هم اسناد راځي د محاکمو لخوانه، بل سند د چې هغه یو تعداد زمونږ او تاسو محترم او ډیر قدرمن تاجران چې کله کله غواړي چې د مالیاتي بخشونه فرار وکړي وتښتي، نو د هغوی سندونه د مالیې د محترم وزارت نه څخه راځي، او مونږ هغه ډیټابیس ته اچوو چې تقریبا تعداد هم ډیر ده. نو دې پړوند دومره ویلی سم چې هیڅوک نسی کولای چې دې نه فرار وکړي. مونږ تقریبا په دې روان کال کې تقریبا ډیرې قضیې مونږ رسمان محترم څرنوالۍ ته سپارلې دي، او یا مو هم مالی محترم وزارت ته لیکلي.
ښاغلی اختیار، ډیجیټل پاسپورټونو ستاسو ستونزه څومره راکمه کړې ده؟ ځکه پخوا به ویل کېدل چې په جالي پاسپورټونو مثلا په فوټو چین پاسپورټونو ځینې کسان تلل بهر ته، ډیجیټل پاسپورټونو په دغه برخه کې څومره ستونزه راکمه کړې ده؟
د ډیجیټل پاسپورټو په ارتباط باید زه دومره درته ووایم چې اکثره عادي پاسپورټونه سابق کې مونږ به ډیر ورسره لاس په ګریوانو، په دې دلیل چې مونږ یو بخش لرو په نوم د لابراتوار چې هغه قوي ترین لابراتوار د پاوی ډګر کې د دوی ډیر قوي دستګاوي د زموږ تاسو دوست هیوادونو کومک و همکاري کړې ده چې تقریبا ډیر په ګزافو پیسو اخیستل شوي دي. دوی به همیش مصروف و په دې عادي پاسپورټو باندې، ولی الحمدلله تر هغې ورځې نه چې زمونږ دا سیستم د پاسپورټو ډیجیټلی شوی ده، په ډیجیټلی کې مونږ دومره مشکل نه ده پیدا کړی، ځکه په دې کې سیستم د تصویر ډیر کم ده، یعنی چې سخته کاری پکې وکړي دا ډیر کم ده. او دا هم درته ویلی سم چې الحمدلله زمونږ پاسپورټ په دې منطقه کې هم ساری نه لري، ډیر ښکلی جوړ شوی ده، او د تصویر یا د جال جوړول وي هغه بلګې ډېرې کمې دي، او په زمن کې امنیتي سیستم ډیر زیات ده.
بله کله چې یو څوک سفر کوي د حامد کرزي نړیواله وایي ډګر نه، باید د څو تلاشیو او د څو هغه ماشینونو څخه چې بکسونه تلاشي کوي، بکسونه پکې کتل کېږي، الکترونیکي ماشینونه، د هغې څخه تیر شي. دلته دوه موضوعګان دي، یا د بې باورۍ فضا ده، او یا هم د قوي ازالاتو.
زه باید دا درته داسې روښانه کړم دا قضیه چې اصلا بې باوري زموږ تر منځه هیڅ نشته. هغه میشت بخښونه چې په هوایي ډګر کې کار کوي ټول لکه د یوې کورنۍ اعضا دیو بل سره په کومک سره کار کوي، او مونږ هغه د زنجیر غوندې یو بل سره تړلي خلک یو. د دې زنجیر حلقې نه هیڅوک نشي وتلی، ولې؟ د یوه ادارې لاندې، اصلي واحد اداري لاندې د دې چکو په ارتباط داسې درته وایم چې تاسو پوهیږئ چې دشمن ډیر تلاش لري، د حد نه زیات تلاش لري چې په یو رقم نه یو رقم خپل عمل پاوی ډګر کې پلی کی. ولی خوشبختانه دغه اکسری ماشین نه دا چکونه زه بیا هم د خپلو مسافرینو نه چې دوی سفر کوي مستقبلین نه د خپلو هیوادوالو نه بیا هم ډیر ډیر معذرت ځینې غواړم، وزر ورته کوم چې واقعا هم دوی لږ څه په تکلیفیږي. ولی هر هغه انسان چې پرواز کوي وایي چې ماته کامل خاو ډیر منظم امنیت فضایی را ته معایا کرد، یعنی زه چې طیارې ته جګیږم باید امنیت مې ډیر درست وي. نو په دې وسایلو په چک او لږ څه اضافه تر چک کې مونږ ښه امنیت دوی ته راوړلی شو. نو هغې په اړوند دا ټول میشت ارګامونه چې دلته دي دوی همغږي دي او سهولت هم ورته شته مسافرینو ته، سهولت دغه ده چې دی په ښه توګه سره کولی شي پرواز وکړي.
بله خوندان صاحب، پخوا د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یوه ستونزه موجوده وه چې مثلا هغه لازم وسایل نه ول، د هغې نشتون شکایتونه اورېدل کېدل. اوس څنګه دغه تاسې څه په واک کې لرئ چې د مخدره موادو د قاچاق مخه په سم ډول ونیول شي؟
د دې سوال په ارتباط به زه دومره درته ووایم چې تقریبا څه موده مخکې، دوه درې میاشتې مخکې، جلات ماب رئیس جمهور تشریف راوړلو، به ذات مختلف نقطې چې د ده نظر و هغې نه لیده و کته وکړل، د خلکو سره ودرېدلو، مشکلات د خلکو یې واورېدله، او هغې په څنګ کې زمونږ دغه بعضې تخنیکي و تجهیزاتي وسایلو پوښتنه هم وکړه چې مونږ لازم ځوابونه ورکړل، او په ضمن کې دی په دې پوه شو چې دلته دوی خاص تخنیک او تجهیز ته ضرورت لري. نو عجله هدایت ورکړه. بیا هم زه دومره ویلی سم چې زه د کورنۍ چارو محترم رهبرینه ډیر ډیر مننه کوم چې په وخت او زمان موږ سره کومک و همکاري وکړو. عجله د خپل اکسری او امنیتي کمرې په مختلفو ځایو کې ځای په ځای کړي. همدا اوس تاسو ته پته ده چې مونږ په مختلفو نقطو کې، په هغه نقطو کې چې آسیب پذیره دي، دغه کمرې ځای په ځای کړي دي چې واقعا هم وختن فوختن مونږ کولای شو د هغې نه په ډېر اسانۍ لیده او کته وکړو. او هغه نقطې چې هغه حرکات چې هلته منفي حرکات اجرا کیږي، زمونږ هغه ټیم چې په دا کنټرول روم کې ورته ناست وي، هغه کولای شي د مخابرې په وسیله عاجلا هدایت ورکړي او هغه سم کړي. راغلو د اکسرې په ارتباط واقعا هم تقریبا یو 15 نقطې آسیب پذیره مو چې لرلې، عاجلا هدایت وکړه او 15 پای اکسرې ماشین نه جدیدن خریداري او رسما مونږ ته راوړل سولا او کې خودل سولا او غوښنه استفاده کوو.
بله یو بل پوښتنه خوند صاحب، چې څه د مخکې یو افغان سرتیری په پوځي هوایي ډګر کې درې تنه بهرني قراردادیان په مرمۍ وویشتل، د دغه پیښو د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې تدابیر څه دي؟
زه غواړم چې دې موضوع په ارتباط یو څه روشنی ولرم. زه د خپلو هیوادوالو دپاره دا موضوع ولې روښانوم، دې په خاطر چې دوی په ملکي هوایي ډګر کې یو څه ذهني روشن وي. په مجرد کې چې داسې قضیه کیږي، نو زمونږ پرسونل څه کوي؟ د دوی سره مانورونه، یعنی تکتیکي مانورونه او هغه چې اجرا سوي دي، پرواوې په اجرا سوي دي، دوی آن ټایم مجبور مکلف دي. هر چا ته خپله ساحه معلومه ده، ځان رسوي خپله ساحه نیسي، او هغه پوسته یا هغه نقطې چې ضعیف دي هغې دپاره ریزرو قوا ځان رسوي. حتی تر دې حده پورې چې زمونږ بعضی خصوصي شرکتونه چې دلته سره موجود دي، هغه هم خپل وظایف په دې اړوند لري، په دې پلان کې هغوی ډېر په سرعت سره ځانونه رسوي هغه نقطو ته چې ماشومان د شیشو لاندې نه وي، او امن ساحې ته مسافر او مستقبل باید راهنمایی کې او هغلته ځای په ځای کې نه وي. زمونږ متوخی پرسونل چې د تیرو په ارتباط، یعنی ملکي تیرو په ارتباط وظیفه لري، هغوی مجبور مکلف دي چې ځان نه ورسوي هغه نقطو ته چې کوم اسیب د تیرو ته څوک ونه رسوي، هغه نقطې باید کاور کی مطلقا. راغلو دې ته چې واقعا هم دغه یو ترخه هغه وه چې دوی په هغه کې تکرار شوله. په هر صورت زمونگا او د نظامی میدان ترمنځ یو څه وطن موجود ده، ولی راغلو دیتا چه زمونگا تلاشونه پا دی اروان دیر دی، ځکه زمونږ هغه کشفي بخشونه چې زمونږ سره په دغه نړیوال هوایي ډګر کې څنګ پر څنګ کار کوي، هغوی په دې ټول خلکو باندې چې په داخل د هوایي ډګر کې تګ و راتګ لري او په زمن کې میشت پولیس دي یا نور بخشونه دي، په دوی مستقیما کار کوي. دا د دوی خاصه وظیفه ده چې په هغه باندې کار وکړي، تثبیت کړي چې واقعا دوی پاک او صاف خلک دي یا ناکاره خلق، یا منفی خلق یا مثبت. منفی چې پیدا کړل ان ټایم زمونږ په جریان کې اچوي، یا د هغې په ارتباط تحقیق کوو، یا هم عاجلاً د هغې په ارتباط اقدام کوو او سرحدي لوی قوماندانۍ ته یې لیږو.
مننه. خیر صاحب، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د نغدو پیسو په اړه چې څوک د انتقالوي له کابل نه مثلا نورو هیوادونو ته، په دې اړه باندې دا پورونه شته چې وایي تر هغه ټاکلې اندازې ډېرې پیسې اوس هم انتقالېږي، که در ته وایي چې ټاکلې اندازې څومره دي، هم نغدې پیسې او هم سره، او آیا داسې موارد لیدل شوي دي چې مثلا د ټاکلې اندازې نه ډېر انتقال شوي؟
تر کوم ځایه پورې چې زه اول دغه د سرحدي پولیسو هغه نقطې چې دوی د لاس لاندې لري او کار پې کوي، زه باید درته تشریح کړم. زمونږ پرسونل یو بخش د امیګریشن ده، او هغه بل بخش امنیتي بخش ده، یو بخش مام د قاچاق بخش ده، د قاچاق ضد بخش ده. د قاچاق ضد بخش په مختلفو نقطو کې ځای پر ځای ده، ولی امنیتي فضایی مطلقا د یوې کمپنۍ په لاس کې ده چې هغه دی ولی گروپ په نوم یادیږي، چې هغه نیمه د خارجي و هغه کنټرول لاندې ده. امنیتي فضایی یعنی اخیرین چک چه تیری تا اجرا کیگی چه بعد متبقی به اغی خواهد چوک تیر نشی، دا تر تیری پوری دا مسافرین چیزی مطلقا کوار دی، یعنی دی قطار تا نچوک ور داخلی دیشی نزینی و تیشی چه و اوزی هم پوی و دلیل با اوزی چه داخلی گی هم داخلی دی نشی. راغلو دیتا چه دوی چرقم پیسی چمره وڑلیسی چمره نسی وڑل، دا تقریبا مقدار دی محترم مالی وزارت څخه راغلی، هلته کوم بخش چې لري د بانک بخش ده، دا ټول هلته ناست دي، ورته دا د 20,000 په حدود کې دوی پیسو ته اجازه ورکوي.
ډالر
ولې د 20,000 روپۍ ته هم دوی اجازه نه ورکوي؟ عین شکل د دوی چک او کنټرول د اولیو ګروپ کمپنی که درته ووایم چې بیا پاس سیستم ته ځي، یعنی په دومره جدیت سره تلاشي کیږي چې کمربند، جرابه، بوټ، حتی کورتی او بعضې وسایل نور، که بیا په اشتباهي شي چک بدنی، دا ټول مطلقا اجرا کیږي. نو راغلو دیته چې که دغه شک و شوبه موجوده وي، یورې د نږدې نه دا سیستم چې وګورئ په خپلو سترګو بیا تاسو ته معلومیږي چې تاسو په خپله بیا ځواب ورکوئ چې واقعا د دې لار نه تلی شي که نه شي تللی. راغلو دیته چې ستونزې موجودې دي، واقعا هم ستونزې موجودې دي، ولی خوالی په دې کې ده چې مونږ ښه سیستم لرو، پروسیجر لرو، او هغې پروسیجر په رڼا کې دا ټول بخشونه خپل کارونه مخته بیایي، یعنی تداخل وظیفوي دي و بل په عمراتو کې هیڅ وخت نه ده شوی او نه کیږي.
دلی فقط یوه وروستۍ پوښتنه بله وبخۍ چې په دې وروستیو کې یوې هندي ارلاین ته ګواښ شوی و چې د دوی یوه الوتکه وه برمته کیږي د برمته کوونکو لخوا، او د هغوی ډیره ویره د افغانستان څخه وه چې مثلا دلته یې خپلې پروازونه چې ول ځینې په هغې کې ځونې چې دغه راوړل بدلونونه راوستل، په دې برخه کې ستاسې ډاډ څه دی خلکو ته او دغه بارونه یو دغو ته چې په کومه اندازه باندې دلته امنیت خوندي دی او دوی کولی شي چې مثلا په ډاډه باندې بهرنۍ الوتکې راشي د افغانستان د حامد کرزي په نړیواله وي ډګر کې کینې او خپل پروازونه وکړي؟
اها، تاسو ته بهتره معلومه ده او شرایط د افغانستان په خپله وینئ او خپله یې څارئ، ولی زه دومره ویلی سمه چې من حیث یو جنرال، من حیث دی یو منصوب، من حیث دی یو انسان، هغه حرکات چې مونږ اجرا کوو واقعا هم هغه مونږ د پاره قابل د قدر دی، او خلک هم مونږ ویني چې باید همیش دوی په دې باندې فکر وکړي. از مونږ پرسونل د سهار د څلور نیمو بجو نه وظیفه باندې بوخت کیږي تر نه نه نیمو پورې. ګوره دا ټایم څومره ټایم شو زمونږ پرسونل دا وظیفه اجرا کوي. واقعا هم زمونږ وظایف ډیر سخت او توندي. ولې راغلو دې ته چې ګواښونه د تیرو په ارتباط تنها د انډیا لاینز په ارتباط نه بلکې په مجموع کې مونږ ته ګواښونه موجود دي. په مجموع کې ګواښونه موجود دي. ولې د کشفی او کشفی ارګانو څخه وخت په وخت مونږ ته اطلاعات رسیږي. د هغې اطلاعاتو په اساس سره مونږ خپل پلانونه ترتیبو او خپلې آمادګۍ نیسو. دې تیرۍ دپاره هم خپلې آمادګۍ نیول سوي دي. هغه ځایو کې چې اسی پذیرې ساحاتو هغه مطلقا د پوشش لاندې راغلي دي او په ضمن کې د نورو خارجي او داخلي تیرو دپاره هم دغه پلانونه جوړ شوي دي. په دې پلانو کې کشفی ارګان حتی عادي کمپنۍ هم چې دلته میشتي دا هم شامل د دې پلان دي چې دوی باید څه کومه کوام کاري زموږ سره وکړي.